د بیلګې په ډول باندې باید ماسک واغوندي، باید کله چې موټر کې ځي باید د موټر نه داسې استفاده وکړي چې په داسې موټر کې نه چې پکې مثلا شل لپاره یا دېرش لپاره نور سپاره یې پکې بیروبارې، باید ځانګړي موټر نه استفاده وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا کله چې ځي باید لازمه فاصله باید مراعت کړي. په کورونو کې باید خپل و حفظ الصحې ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، باید لاسونه باید ومینځل شي په صابون باندې څو څو واري، او په همدغه ډول باندې د ماشوم و دغه ته و حفظ الصحې ته هم باید ځانګړې پاملرنه باید وشي. ډاکټران چې مثلا دوی ګوري یا دغه مریض د هغه بردار میندې چې دوی معاینه کوي یا ماشومان معاینه کوي، هغوی هم باید لازم وسایل باید ولري، یعنی دا چې منظم لباس باید ولري چې هغه د دوی محافظت وکړي. په همدغه ډول باندې کوم پرنسپونه چې هغه اساسي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو پورې چې مثلا دوی نه که چیرې مثلا یو متاثر وي چې یو بل سره متاثر بل څوک متاثر نه.
د یونیسف د افغانستان د څانګې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزاده و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه کورونا وایرس اروپایي هیوادونه ځپلې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اروپا کې نن په نړیواله دویمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو پرسته خو دا هیوادونه د کورونا وایرس په مبارزه بوخت دي. تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په اروپا کې تر 1,64,000 سره ډېر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلفي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چوروي ورته. دی ټی وای د نورماندی پر ساحل برید وکړ. په جرمنی کې برسر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د بردین په یادګاری سیمه کې د ګلانو ګډې د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کېشلي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلی ده چې په جرمنی کې په کورونا وایرس پیښې کمې شوې دي او حکومت هڅې کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 14% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د مې په 10 هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سست شي. په فرانسه کې په هغه هیواد کې چې کورونا وایرس ته نږدې 6,500 کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل ماکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د مې په 11 لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت ترلو چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي ګذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کیشتي او خپل ملت ته به چې د کورونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په روسیو کې په هرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېره تر 10,000 اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 80 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
ګردی میز په یو راپور پسې اوریدلی سي. په اروپا کې ګرځندوی صنعت د کورونا وایرس له کبله زیانمن شوی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% تر 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپل سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډېر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډېر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانېږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د ده په خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډېری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تېرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کېږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځانته جذب کړي، او احتمالا په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شایي پراخې سي تر هغو چې ممکن وي، او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون له لارې لیږل کېږي، او دغه راز به مشتریان رستوران ته تر تګ د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي، او اړ به وي چې ماسکونه او دستکشې واغوندي څو په وایرس اخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې دا به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټې هر څوک وپوهېږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي، او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول، او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپلو لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب درته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهاتن او کنټرول په اړه خبرې کوو، ذکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامیه خپرې تر څو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسني وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمه اغېز پرې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسو ملو سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول سره تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره تداس او حالات سره
سادات سب لدین مخ کې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاری لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس ول اعلان یې په دغه نوې سرپرستی چې رامنځته شوی د دغه علت او که حالات او شرایط د سرغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي.
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده، یعنی موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه یو وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده، جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بل اخر خارجه وزارت وادار شته تر څو خپله ختمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغې نه دا د ملي امنیت شورا سلاکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي وي یا اوس عمل کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجوده، او دا د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه باندې عملول، او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یو مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل له ارګ سره په جنجال کې پاتې سوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي هوکړې پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بلاخره د یو اپوزیشن شکل غوړ کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تسلیم پرې واسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 3 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه وستنې سمره وستنې مثلا موږ تاسو وارزو وستنې وجود موږ وارزو تخصصي او کډري چې موږ چاغو کول شي واخین خارجه وزارت ترسیم خارجه وزارت پر داس پاریس پرسته ترسو هغه دی ختمه شو نه لرو له بده مرغه وسم تاسو مختک مقرر لرو چې ولې کله ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چوک ولا شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوس نه لرو یا که ساده توګه زوی مچ هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
مخکمه ویل چې په تیر 3 کال کې د توجه نه شوې، یعنی موږ کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمال خر شو یا په دې معنی باندې چلته یو هدف مشخص هدف اشخاص ته ځات وجود درلود او تیر 3 کال کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کاري ته پلاس باندې ورغله. هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل خر شو. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکول شو رامنځته شي نم دلود. مثلا پاکستان تاسو ګوره د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري یا د افغانستان حجره موږ هم دا رنګه دي چې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدي اقل د سیمې په کچه باندې منطقي په کچه باندې د خارجه پالیسی داس ترسیم کې داسې تحلیل کې چې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړي. دا بل اخر په دې پر منطقي کې چې من تخصصي او کډري اشخاص نه دلودل. زه فکر کوم دا هغه لتون چې په تیرو تیری ونی مرسته د خارجه وزارت پر وړاندې تر خندو
او د سیادونه کړی سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی
په دې خبر د چې موږ تاسو ولیدل ته هغه دل چې د طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه کوم دولت درلودل د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکل او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پرځه باندې کېناست. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید ګمارل وو د خپل حزب د درس نه ټاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي هواري سره؟ البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال چې په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرستې هوګه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپل مرسته وکړي تر څنګ نور خارجي بس پر موږ راټول کړي. پرې باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کېدل شي موثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لري کېږي تر څو خارجه وزارت په یو اساسي یو کلي او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي، د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي. ولې په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو سره د شي او طرحه ولرو، سره د شي او اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو. د ترڅنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمندګي چې بیرون تلري خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرح ته اړتیا لري ترڅو د اصلاحات رامنځته نشي د فکر کوم چې واز سره او یواز دغه
دا طرح باید بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا باید ترسیم کړي.
عموماً طرح د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا
ورکړي. یعنی تیر کال داسې اوسنو د نړیوال د مرستو را جلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې را جلبولی سي تر څو پورې له کرونا وایروس سره موږ جدي او معاصره مبارزه وکړو؟ له کومو لارو
موږ باید لومړی د لوبي ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه په لابي ګری باندې ولاړ وي باید په دې باندې مخکې لاړ شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کرونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شول د اقل د ایم ایف څخه مرستې والي، یا ایران پر نړیواله کچه وکول شول چې هغه 5 میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي، ایران هدا اقل وکول شول چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضي هوډونه راودروي او یا سره یو حتی لاس چې وکول شي خپل مرستې بل اخر ترلاسه کاندي. د فکر کوم چې موږ د لابي ګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابي ګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي، هدا اقل د کرونا وایرس یا د کرونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو که چېرته احیانا نړیواله توجه د افغانستان څخه واوړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونشي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرت کولی شي، دغه طرحه کولی شي. یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګری مسله ده او دغه لابیګری ډیپلوماسي باید فعال شي.
تیتو پرک مرستې سوې نړیوالو بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنه وي خپله د مرستندویو ادارو
یو هغه چې منګه په نړیواله اوبا کې ښکېږي، دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کرونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نچر په اساس باندې کولای شي مرستې وکړي. اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضې هیوادونو مرستې اعلان کړي او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بلاخره په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابیګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړي دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بیس یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو بدیل څه شي دی، حداقل لنی کوم غزو چې 15 کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه وه چې وکولای شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخر خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسول شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جل لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، حد اقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعاله ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان تجارتي مسائل هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د پلیسو چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخترار شي.
یو بل مسله سادات سے محترم د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وې چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه یو لاری په توګه باندې ما کتلي په تیرو پنځو کالو کې درې ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فرمونو کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریځونه یا همدارنګه په سیاسي مسایلو کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښود، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناس سره کېدل موږ څه ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناس سره کېدل دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شو. له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودل، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولای شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده، یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو، هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت. دوی مله دا ده چې بعضي سازمانونه کې یا بعضي سیمه ایزو همکاري سازمانونه کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي، بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ایزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکیل یو، موږ منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فاعل رول ترسره کړو او د فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو. دا هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو، تر څو چې موږ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نه شو. زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو دغه سیمه ایزو همکاري د رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعض بلاکونه باید تشکیل کړی چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي خپل خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره د بیرونه متوجه دغه بعد موږ د فکرې وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو، یا موږ د بعض بیلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه ایزو همکاري واغه جلب رامنځته کړو، د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګ د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ایزو کچه د عربستان او د ایران ترمنځ. دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو، یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د سیمه ایزو همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی وسو. دغه سیمه ایزو همکاري د نه رامنځته کېدو اساسي لټونه،
یعنی موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناستې یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ورهم کړل، لکه مخکې چې تیادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې ښه فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو. د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه. ولسمشر غني اګر چې دې مسلې ته توجه وکړه، بعضې شیونه لغوه کړه، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو. مثبت هم لري، منفي هم لري. دویمه خبر دا وه چې د لاس مصور کړه زموږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي، لوی هیوادونه، حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه، په ټوله کټګوري کې موږ واردو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په نوم، یا به څه وکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو، څه باید څه ورکو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه د لاس ورکي ولا څه اخلي، یا موږ دې پورې د دې پورې اړه لري چې آیا موږ لپاره هغه قطعیت دی موضوع مهم ده چې ورسېږو که نه، موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت، د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. بعد مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشتون همدارنګه د فعالې ډیپلوماسۍ د دزګر د نشتون په اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمیزه کچه باندې موږ ډېر څه دراسه ورکړي دي. دا بحث د پورې اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو. کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي، تارول منفعل پاتې کېږي، تابن تصمیم کېږي، په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کولای او سبا د لاس ورکړي،
یعنی دغه څه موږ د لاس ورکړي یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نشو کړای. دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي، دلته ځینې هیوادونو دخیل دي، د دوغم تاثیرات درلودل؟
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم په سیاسي اړخ کې دا د هغوی د ګټو پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې موږ په اصلي اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونتوانه چې دغه بحثونه رامنځته کړي، د ګټو بحثونه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پرمخ وړل د کابل د پروسې پر اساس، د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې د څلورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسېدلی، فقط طرحې مطرح کېږي او بلاخره هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي، دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دسیسه کمزوره وو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیروني هیوادونه دي. ښه، بعضې موضوعات کې خنډ پاتې شوي دي، مثلا که وغواړو ونه غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې هغوی لپاره مطرح دي، دا باید ومنو. اما په دې کچه باید نه اوسي چې موږ ټوله ملامتیا په بیروني هیوادونو چې هغه په افغانستان کې ښکېل دفاغې باندې وراشو.
ډېر زیاتمننه سادات صاحب. دغه بلې لومړیتوب ته راځو، د اوربان مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربان ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې عالي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول سن څه ترلاسه کړي؟
ښه، د اوربان مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسۍ پر اساس سره خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی. په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راوخت، د خارجه وزارت د چیووالیا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي، دا بالاخره مختصي کې زموږ د سولې کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسؤلیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوړي او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کې ورځو. زه فکر کوم چې اوربان مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي، مثلا امریکا ده، د هغه هیوادونو چې پر طالبانو باندې اغېز راوړل شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبول شي، مرکزي اسیا هیوادونه دي، یو تعداد دا دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دا ده چې د اوربان مسله زموږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زموږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزي کې پلی کړو یا پریزي کې ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربان مسله څنګه مخکې وړو، یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واقع کېږو موږ پر بدیل څه شده همدا اوس د سولې مسله مخته ځي. دا د بندیانو خوشې کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشې کوي. په مقابل کې باید اوربان په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره ده.
په داسې حال کې چې د اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم، ډېر زیات بعض موضوعات باندې ښکېل نه شم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېر مهمو پوسټونو پاتې شوی ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تیرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوسټ تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت کوو او بالاخره د لپاره هر څه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې د خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبینه ته اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نور وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یو میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست د هغې استعفا ورکړه، داسې بیا ورپسې د ادریس زمان چې کله سرپرست شو دغه مهال دی، خو اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استاتر حل لرو او دغه د استاتر ه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو او سوزل ور باندې مخکې لاره چې باید دلته د استاتو ته د خارجه وزارت استعفا وکړي، ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل یا دغه په ګټه رسیدل نه پر دې باندې احتیاط شي. ولې ولسمشر غني وکول شو چې اوس وکړي مثلا په خارجه وزارت کې استاتو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ وي، هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه اغېشتونه بیګټ وو دا یې کم کړو. دا خپله یو استاتر ده. زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مسله ده شوې ده تر څو د مسایل مخ خلاص شي او دغه ساعت مسله مخ خلاص شي. زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت دی یو فعال یو دی یوی کامیاب د زګر ته باندې تعریف کړم.
ډیر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته. ډیر زیات مننه چې په بحث کې مرسته غوډونو کړو. درنو ورېدونکو تر بیا هي چاره.